پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست. ویم تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوړي. د امریکا مرستیال ولسمشر کاملا هاریس د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه اندېښمنه ده.
له طالبانو سره د هر ډول خبرو اترو په برخه کې زموږ یو له لویو مسایلو په حقیقت کې همدا ټکی دی چې د ښځو او نجونو وضعیت له دوی سره چلند.
نن د جدي شپږمه په افغانستان د پخواني شوروي د یرغل یادښت ورځ ده. طالبان یې په اړه څه وایي؟
دا ورځ افغانستان لپاره توره ورځ وه. د موږ د دې اوس څلوېښت کلنې غمیزې بنیاد هم د دې نقطې نه و.
په پکتیا کې د وړیا زده کړو زمینه برابره شوې.
له لومړي ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د اوناسو او ذکور پکې شامل دي.
د نولس کلونو د کرکټ په اړه به هم تاسو ته وروستي جزئیات درکو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له اسدالله لودین اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا د ولسمشر مرستیال د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره پر کېدونکي چلند اندېښمنه ده. په کندهار کې د شیعهګانو د یو جماعت ملا امام د چاقو په برید کې ټپي شوی دی او ټاکل شوی د 2015 کال اټومي تړون د بیا احیا لپاره له ایران سره مذاکرې نن بیا په ویانا کې پیل شي. بشپړ خبرونه. د امریکا د ولسمشر مرستیال د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره د کېدونکو چلند په اړه اندېښمنه ده. کاملا هاریس وایي د هغه څه په اړه چې دوی پوهیږي طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی. کاملا هاریس د سی بي اس ټلویزیون فیس د نیشن خبرونې سره مرکه کې وویل افغان ښځو او نجونو ملاتړ د دوی لومړیتوبونه دی او دوی طالبان ساري څو ډاډه شي چې هلته له نجونو او ښځو ملاتړ کېږي. بل ورته د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا پر ښځو د یوازې سفر پر بندیزونو اندېښنه ښودلې او هغه د ښځو بندې کېدل بللې دي. د طالبانو دغه وزارت تازه سپارښتنه کړې چې ښځې په یوازې سر یا له محرم پرته داسې سفر نشي کولی چې له څه باندې څلوېښت مایلو ډیره فاصله پکې وي. په کندهار کې د شیعهګانو د یو جماعت ملا امام او دریل منسکوونکي د چاقو په گزارونو ټپیان شوي. یو سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې یکشنبه د کندهار ښار د لومړۍ حوزې د شیعهګانو اړوند د امام علي په جماعت کې یو کس د ماسپښین تر لمانځه وروسته د دې جماعت پر امام یاسین سروري د چاقو په وسیله برید کړی او هغه یې سخت ټپي کړی. د سرچینې په وینا نورو لمونځکوونکو د امام د ساتنې هڅه کړې چې په هغوی هم بریدګر ګزارونه کړي او ټپیان کړي دي. د معلوماتو له مخې بریدګر نیول شوی او د طالبانو مسؤلینو ته سپارل شوی، خو طالبانو لا په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په پکتیا کې څه باندې 800 بې وزله نجونو او هلکانو ته د وړیا ژمنیو زده کړو زمینه برابره شوې ده. د ساینسي مضامینو لیک لوست او انګلیسي ژبې دا زده کړې د زمزم په نوم د لوړو زده کړو یو خصوصي بنسټ لخوا ورکول کیږي. د دغه بنسټ مشر ناهید امید ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي د زده کوونکو شمیر لوړ کړي.
لومړی ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د اوناسو او ذکور پکې شامل دي. په تجارانو مو غږ دا دی چې د هیواد بد اقتصادي وضعیت ته په کتو سره داسې نورې برنامې په لاره واچوي تر څو د هیواد ټول بچي له زده کړو برخمن سي.
په دې پروګرام کې هغه شمیر نجونې او هلکانو ته زده کړې ورکول کیږي چې کورنۍ اقتصادي کمزوري دي او د ښار په ښوونیزو مرکزونو کې د زده کړو توان نه لري. بل لور ته د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلان وایي هڅه کوي له ښوونیزو مرکزونو او شتمنو خلکو سره په همغږۍ کې نور زده کوونکو ته هم د وړیا زده کړو زمینه برابره کړي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د نورین خصوصي ټلویزیون د امتیاز خاوند محمد عارف نوري ظاهرا د طالبانو لخوا په کابل کې نیول شوی دی. د دغې ټولنې په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلی نوري پرون ماسپښین د کابل په کارته پروان کې له خپل کوره بیول شوی چې تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نشته. د آزادو ژورنالیستانو ټولنې د دغسې پیښو له کبله اندېښنه ښودلې او د محمد عارف نوري د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کرکټ تر 19 کلنو د کوم عمر آسیایي جام په ترڅ کې د افغانستان او هند لوبډلې مخامخ شوې دي. د لوبې پچا هند وګټله او افغانستان ته د بیټنګ یا توپ وهنې بلنه ورکړه. د افغانستان لوبډلې تر اوسه په 28 اورونو کې 99 منډې کړي او دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. افغانستان په دې جام کې وړمه ورځ له اماراتو خپله لوبه په لوی توپیر وګټله، خو تېره اونۍ پاکستان ته لوبه بایللې ده. ټاکل شوې ده چې د 2015 کال اټومي تړون د بیا احیا لپاره له ایران سره مذاکرې نن په ویانا کې بیا پیل شي. د اروپا د اروپایي ټولنې د مذاکراتي هیئت مشر انریکا مورا تېره اونۍ د دغو مذاکرو د بیا پیل نیټه اعلان کړې وه. هغې ویلي وو چې مهمه ده د مذاکرو په اتم پړاو کې د کلیدي مسایلو او راروانو اقداماتو په اړه بحث او د امریکا له متحدانو سره له نږدې کار وشي. دغه مذاکرې له تېرې نومبر میاشتې راهیسې لږ پرمختګ لري. د چین، برېټانیا، فرانسې، جرمني او روسیې ډیپلوماتانو په خبرو کې په مستقیم ډول برخه اخیستې ده، خو امریکا پکې په غیر مستقیم ډول ونډه لري. او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر حزب الله ډلې تور ولګوي چې د یمن له حوثي یاغیانو سره پر عربستان د میزایلو په توغولو او د بې پیلوټه الوتکو په حملو کې مرسته کوي. د دغه ائتلاف په خبره د لبنان او ایران لخوا د حزب الله افراطي غورځنګ ملاتړ کیږي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ویاند ترکی المالکی پرون خبریالانو ته وویل د ایران له ملاتړه برخمن حوثي یاغیانو د سنا هوایي ډګر نظامی کړی او پر سعودي عربستان د حملو لپاره کاروي، خو حوثي یاغیان بیا دغه تورونه ردوي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي radio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا د جمهور رئیس مرستیاله کاملا هاریس وایي د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره په کېدونکي چلند اندېښمنه ده. کاملا هاریس ویلي دغه څه په اړه چې دوی پوهیږي طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب چلند نه دی رعایت کړی. اخوا د بشري حقونو د سار سازمان د ښځو د څانګې مرستیال هیدر بار د طالبانو د امر به معروف وزارت لخوا د افغان ښځو په اړه نوی محدودیت چې له محرم پرته بل د لرې فاصلې سفر نه کوي د دوی د زنداني کېدو په معنا بللی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې ورځ تر بلې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه اندېښنې مخ په پراخېدو دي. تازه د امریکا د جمهور رئیس جو بایډن مرستیالۍ په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان جون او ښځو سره د روان چلند په اړه اندېښنه ښودلې. کاملا هاریس د سی بي اس ټلویزیون فیس د نیشن خبرونې سره مرکه کې وویل طالبانو له افغان جون او ښځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی. خو د میرمن هاریس په خبره له افغان ښځو او نجونو ملاتړ د دوی لومړیتوبونه دی او دوی طالبان څاري. سو داډش چې حالت لنجونو او خزو ملاتړ کیږي.
له طالبانو سره د هر ډول خبرو اترو په برخه کې زموږ یو لوی مسایلو په حقیقت کې هم دا ټکی دی چې د خزو او لنجونو وضعیت له دوی سره چلند زده کړو ته د دوی لاسرسي او له طرحګری سره د مبارزې په اړه زموږ د اندېښنو یادونه چې موږ باید د دې په اړه څو وکړو. همدې عمله دا واقعي مسایل دي او په دې برخه کې د پوښتنې څه نشته.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال وویل د افغان ښځو نجونو د ملاتړ دوام احساسوي او له همدې عمله طالبانو سره کار کوي څو په دې برخه کې خپلې اندېښنې او ملاحظات له هغوی سره شریک کړي. خو طالبان بیا وایي هغه مسؤلیتونه درک کوي چې د افغان ښځو نجونو پر وړاندې لري. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی
اسلامی امارات د خپل هواد د ټولو اتباع او حقوقو تجمن دی. هغه کښې دی یو کنارینه د هغوی د کار حق، د تعلیم حق او په نورو برخو کې حقونه د اسلامی شریعت په چوکاټ کې محفوظ دي او دوی ته برسېږي.
د طالبانو د اوسنی حکومت چارواکو چلو یا برخې په دوه کې د سولې د مرکچ پلاوی غړي هم دي په ځلونو ژمنه کړې چې د خصوص د حقونو پر وړاندې بستونځینه جوړه. خو د حکومت لپایل راهیسې په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو په زده کړې او کار بندیزونه لګول شوي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال داسې مهال د طالبانو لخوا له افغان ښځو او نجونو سره د کیدونکي چلند په اړه ناخوښه ده چې تازه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو د سفر په برخه کې هم محدودیت وضع کړی. د دې وزارت وایي عاکف مهاجر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ښځې له محرم پرته له 45 میله واټن ډېر سفر نشي کولی. د طالبانو د حکومت دې پریکړې هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي. په دې تړاو په ټولنیزو رسنیو کې هم یوه پاڼه لاس په لاس کیږي، خو رسمي مهر او لاسلیک نه لري. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدر بار دا پریکړه د افغان ښځو د زندانی کېدو په معنا بللې. میرمن بار د فرانسې له 24 ټلویزیون سره خبرو کې ویلي دا د ښځو پر وړاندې د هغو فرصتونو مخه نیسي چې آزاد حرکت وکړي، له یوه ښار بل ته ولاړ شي، سوداګري وکړي او یا هم که چیرې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي فرار وکړي. خو د طالبان حکومت بیا د بشري حقونو د څار سازمان دا ادعا پارونکي تبلیغات بولي. د ویلو دا چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت څه موده مخکې رسنیو ته ویلي وو ښځې باید په ټلویزیونونو کې په اسلامي حجاب کې راڅرګندې شي او دغه شان په ډرامو او تمثیلي ټوټو کې راښکاره نه شي. اندېښنه دا ده چې د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو دریز ورو ورو د دوی د نویمې لسیزې حکومت ته ورګرځي. هغه مهال ښځو ته د کار او زده کړې اجازه نه وه، بې له محرمه له کوره نه شوی وتلی او تر خوا یې د برقو په نوم یو ځانګړی حجاب په ښځو واغوستل شو. خو له دې ټولو سره سره طالبان وایي د روانې ډسمبر میاشتې په لومړیو کې د دوی د مشر لخوا خپور شوی فرمان د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د دوی ژمنتیا ښایي. هغه فرمان چې پکې اصلا د ښځو د زده کړې او کار په اړه هېڅ یادونه نه وه شوي او یوازې په نکاح او میراث محدود و.
ازادي
راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
ازادي راډیو ته غواګي است اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي د برېښنا او خامو موادو نشتون د دغه هیواد شاوخوا 40% فابریکې د سقوط له خطر سره مخ کړي دي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل کابل، مزار، کندهار، هرات او پکتیا هغه ولایتونه دي چې د دغې ستونزې له جدي حالت سره مخ دي. د نوموړي په وینا د بانکونو د عادي فعالیت نه پیل د نړیوال خو د افغانستان کنګل شوی پیسې او له نړیوال بازار سره د افغان سوداګرو کمزوري اړیکې نور هغه لاملونه دي چې د افغانستان سوداګریز او تولیدي چارې اغیزمنی کړي دي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت په ځلونو د سوداګرو صنعتي پارکونو د ستونزو د حل ژمنه کړې ده. د ننګرهار ولایت د ښاروالۍ چارواکو د نفتي موادو لپاره تازه نرخونه وټاکل. د دې ولایت د ښاروالۍ مسؤلینو په وی خبر پاڼه کې ویلي له دې وروسته باید په دغه ولایت کې یو لیټر ډیزل 9 افغانۍ، یو لیټر پیټرول 10 افغانۍ او یو کیلو ګاز په 20 افغانۍ وپلورل شي. په خبر پاڼه کې راغلی چې د سرغړونکو سره به جدي چلند وشي. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د افغانۍ په وړاندې د ډالر په لوړېدو سره د نفتي او خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې. د یادونې ده چې دا مهال په کابل کې یو کیلو ګاز په 10 افغانۍ او یو لیټر پیټرول په 6 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د افغانستان بانک لخوا افغانۍ د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ 40 پوله، یو ایرو 114 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 25 افغانۍ 20 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 20 پوله، زر هندي کلدار 214 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 540 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غواګي است په پکتیا کې د وړیا زده کړو زمينه برابر شوې ده. په دې سره به لسکونه زده کوونکو محصلینو ته د زده کړو تعلیم لپاره لار هواره شي. په دې اړه پام وکړئ، یو راپور ته چې زموږ همکار له پکتیا را لېږلې.
په پکتیا کې څه د پاسه 800 بېوزله زده کوونکو نجونو او هلکانو لپاره په وړیا ډول د ژمنیو زده کړو زمینه برابره شوې ده. په پکتیا کې دا ځل د زده کوونکو د زده کړو دا پروګرام د زمزم د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې جوړ کړی دی. د یاد ښوونیز مرکز مشر ناهید امید آزادای راډیو ته ویل چې په ژمنیو برنامو کې زده کوونکو ته لیک لوست، انګریزي او نور ساینسي مضمونونه تدریسیږي.
اته سو دولس زده کوونکي تر دا مهاله لرو چې لومړی ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د 900 او ذکور پکې شامل دي. په تجارانو مغاګ دا دی چې د هیواد بد اقتصادي وضعیت ته په کتو سره داسې نورې برنامې په لار واچي تر څو د هیواد ټول بچي له زده کړو برخمن شي.
د دغه ښوونیز مرکز زده کوونکي دې ته خوښ دي چې په وړیا ډول ورته د زده کړو زمینه برابره شوي، خو له چارواکو او شتمنو خلکو غواړي چې دا ښوونیز فرصتونه ډېر کړي. زده کونکه هنزلوایی پا ده خوانیز مرکزگی ها غنجون و حلکانو تا ده زدک رو زمینه برابر شوی چه ده کورانه یو اقتصادی کم زوره ده او نیشی که ولی ده خار پنو رو شخصی کرسونو که جمعنی پروگرامونه تعقیب کی
دلت شگردن چی ده اقتصادی ستون سرا مختی او دلت نمشتر رو سازن ده هم تا دشرا کهی براتون که ده هلده چی ده رکم کرسونه پلار و چی وریا او دنو لسوس خمم ده هلده
یو بل زده کونکه اسماعیل وای دوی تا پا دی خوانیز مرکز که هغه مضمون تدریسی گی چه پا خوانزی که مشکل دی او سیستماتیک زدکری تا ارتیاله ری
دویال تراغلی مونت می ریاضی وای مومی پیزی او انگلیش را تا وای لیک و الواست املا دا مگه دل تا زدکری که دا دل تا شاگردان رازی نیم اقتصاد دیر خراب یا نیمو لیکه دی اغا دل ترازی را وریا کورس یک تا جول کرده را او درس که وای
زدکون که سناولا هم پا دیزای که در زدک رو بهیر خخی اولا پا تو زدکون که واری چه در جمیل رخصت و گتا پورده که پا کرسون یا کرونو که ده لوستون و سره زان نبی ارتباط کوی
ما گدل تا در درس بخاطی را غلی در مسلکی استازان لخوا ما پا درس را کل که گی دری مزمون دی راحت چا سخمیدا وختنه چې د زمي ورسخاتان هم داستې ری یا په شخصي کورسونو کې ځان واچې کې اقتصادي کې یا په خپل کور کې درس
بلور ته د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی لګړو خصوصي خوانیزو مرکزونو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي تر څو ډیرو زده کوونکو ته د ژمنه یو زده کړو فرصت برابر شي د پکتیا د پوهنې رئیس نیک محمد منیب وویل
او په پلان کې لون نورم لري چې تر څو پر ټول شاګردانو مشکلات حل شي په درسونو باندې شوې زمانی کورسونه وایي او څوک مشکلات په چاته مشکلات یې چر نشي
اوس مهال د پکتیا ولایت په کچه د شاوخوا دوریم زره خونکو کمښت د کورونا له عمله قرنطین او په هیواد کې وروستي سیاسي تحولات هغه لاملونه و چې تیر ښوونیز کال کې د زده کوونکو درسي بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی و
وربشو کندوز ته د کندوز ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د طالبانو زیات شمیر امنیتي منصوبین پوځي یونیفورم نه لري او له امله خلک د مسؤول او غیر مسؤول وسلوال ترمنځ توپیر نشي کولای دوی ټینګار کوي چې د پوځي یونیفورم نشتوالی تشې لاره دی هواره شي تر څو یو شمیر فرصت طلب کسان خپلې قیافې د طالبانو په څیر جوړې نه کړي او په ځینو سیمو کې هم په وسلوالو غلا او په نورو جرمونو لاس پورې کړي په دې اړه پام وکړئ له کندوزه یو تفصیلي راپور ته
د کندوز ولایت ګڼ شمیر وستونکو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د طالبانو زیات شمیر پوځیان پرته له پوځي یونیفورم له وسلو سره په ښار کې تګ راتګ کوي او دې مسلې خلکو ته د مسؤول او نامسؤول وسلوالو ترمنځ توپیر ستونزمن کړی دی د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی شپېته کلن عزیز الله چې ښار ته په سودا پسې راغلی و ازادۍ راډیو ته وویل
دا خواهش کوو چې باید یونیفورم د هر چا منظم معلوم وي چې د دې تفکیک وشي چې دا غل څوک دی رازن څوک دی اصل مسؤول څوک دی ډېر توجه وشي باید هر ادارې ته باید منظم یونیفورم وي چې سړی د هغه تفکیک وکړي چې دا سم سړی دی دا غل دی دا رازن دی د دې باید فرق وشي
دوی د کندوز له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د امنیتي ارګانونو منصوبین په پوځي یونیفورم سنبال کړي څو خلک د مسؤول او غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ توپیر وکړی شي د دې ولایت د ښار یو تن دکاندار محمد سمی وایي
هر قطعات باید ځان ته مشخص یونیفورم ولري په دې چې مشخص شي دا کم یو تن نظامي ده کم یو غیر نظامي ده هر یو د یونیفورم د نظامی یونیفورم څخه سو استفاده ونه کړي چې بیا یو لامل همدغه نامنی لامل ګرځي چې ټول ستونزې همدغه جوړوي
د کندوز ښار یو بل وستونکي محمد محسن هم ورته ستونزې ته په اشاره ازادۍ روډي ته وویل
دوی که لباسونه غونډو ته ورکړي لباسونه منظم شي ډیر بخرای شي اوس د هیڅ فرق د یو غلا د یو نظامی هیڅ نه کیږي په عادي لباسو کې د اطراف نه راشي بل ولایت نه راشي هیڅ فرق نه کیږي او د غل هم دغه سي دوی چې د لباسونه منظم کی ډیر بخي او امنیت کې ډیر تاثیرات راځي
دوی زیاتوي چې د پوځي یونیفورم نشټوالي له وجې ځینې بې بندوباره کسان له دې تشې ناوړه ګټه اخلي او د خلکو په زورونو لاس پوري کوي د دغه ولایت د خان آباد ولسوالۍ د میراج الدین په نوم یو وستونکي وویل
بعضې نفر راځي دلته ګوري چې دا لباسونه غیر منظم دي، کنه دا باید منظم کړي. دوی ته باید دوی ډېره توجه وکړي که یو سړی په چوکاټ کې برابر وي نو خلک ورته متوجه کېږي، پېژني چې دغه سړی په چوکاټ کې برابر ده، هغه ته نور هم ډاډګرنه اوسي چې ولا دغه رایې موږ اردو جوړه سله، موږ مثلا پولیس جوړ شو، موږ دولت جوړ شو، تمن ډېر تاثیرات کوي.
د کندز د اطلاعات او فرهنګ د ریاست رئیس متی الله روحانی آزادۍ روډي ته وویل چې دوی په دې ولایت کې غیر مسؤول وسلوالو ته د فعالیت او ګرځېدو اجازه نه ورکوي. ښاغلی روحانی زیاته کړه په لنډ وخت کې به د امنیتي کسانو د نفرم ستونزه هم هواره شي.
غیر مسؤول خلک خو نشي ګرځېدلی، که څوک وسلې وګرځي نو هغه رانیول کېږي او قانون منګولو ته سپارل کېږي، که سلا ورسره وي سلا ترې نه اخیستل کېږي، او که نظامي موټر ورسره وي نظامي وسایطونه استفاده کوي نو هغه ترې نه بندېږي، قید کېږي. هېوادوالو ته اطمینان ده ټولو ته چې د دغسې غیر مسؤوله وسله والو مخه موږ نیولې ده او بیا هم نیسو انشاءالله، او یونیفورم به هم معلوم شي په لنډ وخت کې.
پر کندز سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ایتونو وستونکې هم د طالبانو له مشرانو غواړي چې خپل امنیتي منصوبین په پوځي یونیفورم سنبال کړي او دغه راز پوځي زده کړې ورکړي تر څو په ټولنې کې امن نظم ټینګ شي او د خلکو شته اندېښنې هوارې شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
طالبان د جدي شپږمه په افغانستان کې د پخواني شوروي ځواکونو د یرغل ورځ غندي او دا ورځ د افغانستان لپاره توره یادوي. په ورته وخت کې یو شمېر پخواني جهادي څېرې هم دا ورځ غندي او په افغانستان کې د څلورو لسیزو جګړو پیلامه بولي. سیاسي شنونکي بیا افغانستان ته د شوروي پوځونو یرغل یا راتلل لاملونه بېلابېل ګڼي. نن د جدي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل ورځې سره برابره ده. دا هغه ورځ ده چې له ډېرو افغانانو یې قرباني اخیستې او کډوالۍ ته یې اړ کړي دي. جزئیات په دغه تفصیل راپور کې.
د جدي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل د 1350 لمریز کال د جدي شپږمه په افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل له ورځې سره برابره ده چې سږ کال یې 24مه کلیزه ده. د سرو پوځونو د یرغل د ورځې په اړه طالبان او پخواني مجاهدین یوه خوله دي. دوی د جدي شپږمه غندي او په افغانستان کې د جګړو پیلامه ګڼي. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ورځ د افغانستان لپاره توره ورځ وه او د موږ د دې اوس څلوېښت کلنې غمیزې بنیاد هم د دې نقطې نه وو، ځکه نو دا ورځ د غندنې ده او افغانان د دې ورځې نه نفرت لري او کوشش کوي چې بیا داسې ورځ په افغانانو باندې را نشي.
پخوانی مجاهد کریم خرم هم د دغې ورځې په اړه ورته نظر لري.
په افغانستان کې د بهرنیو د مداخلې او د بهرنیو د پوځیانو د مداخلې پیلامه وه چې دا بده سلسله متاسفانه بیا ډېره زیاته وغځېده او موږ یې د اثراتو نه نن ورځ هم نه یو خلاص شوي.
د ښاغلي خرم په تازه کتاب څلوېښت کاله په توپان کې چې په دې وروستیو کې چاپ شوی دی د جهاد د دورې خاطرې پکې دي. په افغانستان کې د پخواني شوروي د ځواکونو د یرغل په ترڅ کې د حفیظ الله امین په مشرۍ نظام رنګ او ببرک کارمل واک ته ورسول شو.
باید اظهار داشت کې امین خائن و باند جنایتکار و خونریزش جنایات بزرگ را علیه مردم نجیب ما، علیه دین و معتقدات مقدس دینی مردم ما، علیه رسوم و عنانات پسندیده اقوام ملیت ها و خلقای شریف کشور ما مرتکب شدند.
امین د خلق گند و کارمل د پرچم گند مشران بود. دا دواره گندونه د خلق دموکراتیک گند په نوم یوزای و د 1350 کال د ثور په اومه نیټه د سردار محمد داود خان جمهوری نظام رنگ کرد. یو شمیر افغان سیاسی شنون که پر افغانستان د پخوانی شوروی اتحاد د ځواکونو د یرغل په اړه بیلابیل نظرونه لري. سیاسی شنون که او هغه مهال خبریال فاروق فردا وایي
د جدي د شپږمې نیټې مسله چې په هیواد کې د روسانو د مداخلې مفهوم ارائه کوي راګرځي د خلکو د ډیموکراتیک ګوند خپل منځي اختلافاتو باندې، چې په نتیجه کې د ګوند یو اړخ د حذف او ځپلو په موقع کې قرار نیسي او له بله پلوه بیل دی چې د افغانستان داخلی وضعیت او د مخالفو ډلو د تشکل مسلې ته پاملرنه وشي، د ګوند رهبر سره نامنصفانه چلند کی. په دې توګه له بهره د شورویانو د پخې د غزولو زمینه برابره کړله چې تر اوسه پورې زمونږ په وطن کې د جګړې د یو د عطف د نقطې په توګه دوام موندلی دی.
خو د دې تر څنګ د همبستګي نهضت ګوند مشر اسحاق ګیلانی بیا وایي که داود خان خپلې د واکمنۍ په مهال د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنو لپاره یوه نیټه ټاکلی وای، دیموکراتیک ګوند واک ته نه رسېده او د دې ګوند د واکمنۍ تېروتنو به د روسانو د راتګ لپاره زمینه سازي نه کوله. د ښاغلي ګیلانی په باور دغه تېروتنه د دې لامل شوه چې افغانستان تر دې مهاله په جګړو اخته وي.
زه فکر کوم چې هغه بنیاد شهید داود خان که خودو چه شاهی نظام رنگ کو او بیاونو شو کولی چه ده انتخاباتو نیتا وطا کی او انتخاباتو کی و آغا شخصیتونه چه ده داود خان پا وقت جوندی و او دوی دیر آلی جناب شخصیتونه و ده افغانستان که آغوی ته وظایف سپاره لوه نو که دهشو چه جمهوریت دیر تین کی. نو ما غزوانانو بانده شده سر ای کودتا کرده و او دیر بی تجربه و آغی ته کار رو سپارل، نو بنیاد ده ماغی زین خراب شد.
لیکوال او سیاسی شنون که علمگل سحر بیاوایی ده افغانانو خپل منزی ستونزی او به اتفاقی ده شوروی زواکونو دیرغل لامل شده.
نو یامل د ما په نظر باندې زموږ خپل بي اتفاقي د افغانستان خلکو بي اتفاقي د جګړې د چالتو پیغه وخت کې وي هغه واکمن د خلکو دیموکراتیک ګوند داخلي ستونزې وي.
ښاغلی سحر د ورته پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د افغانانو په یووالي ټینګار کوي. د جدي شپږمه هغه ورځ ده چې له ډیرو افغانانو یې قرباني اخیستي او کډوالۍ ته یې اړ کړي دي. یو شمیر د هغه مهال ترخی خاطرې بیانوي. محمد الله وایي هغه مهال لته کلن و چې د ژمي په یوه سړه شپه ناپیژان د خلک د دوی کور ته ورغلل او د ده پلار یې له ځان سره بوتلو. اوس چې له هغه مهاله 2 کال اووختي د خپل پلار په اړه معلومات نه لري او د پلار په اړه چې دی کوم تصویر په ذهن کې لري هغه د هماغه شپې تصویر دی.
او روسانو که کمونست زه هغې وخت کې وړوکي هم نه پوهېدم، زمون کور کې ټکټک وشو او پلار مې ووتو. هغې نه بعد زما د پلار مړی او ژوند یې ورک دی او مونږ نه پوهېږو چې هغې ژوندی ده که مړی دی. نو زما پلار نه سیاسي فعالیت لري شته او نه کوم دولت کارمند و.
کفایت الله نبی خیل د افغانستان د حزب اسلامي ګوند بنسټ ایښودونکي محمد یونس خالص وراره دی. د هغه ورځو په اړه وایي چې دی د خپلې کورنۍ له ښځو او ماشومانو سره د تورخم له لارې خیبر پښتونخوا ته کډوال شو.
زه ډېر زیات وړوکی وم د همدې هجرت په دوران کې او وږی وم. په کور کې مور مې د الله وبخې هغې ته مې ژړل چې ماته ډوډۍ راکړي، ځکه په کور کې کشری زه وم. مونږ په کور کې نه ډوډۍ وه چې راکړې وه او نه پیسې وې چې باندې نه مې اخیستې وه. نو د هغه دورې دغه حالت زما هیڅ وخت د یاد نه وځي.
پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل 9 دوام وکړ او بالاخره د جنوا د پریکړې له مخې د 1983 میلادي کال د اپریل میاشتې په 14 نیټه د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د حیرتانو له لارې خپل ځواکونه له افغانستانه وایستل چې د بهیر 1 وخت ونیوه. یعنی د 1990 میلادي کال د فبروري د میاشتې په 15 نیټه بشپړ شو. جنرال ګروموف د پخوانی شوروي اتحاد د پوځونو وروستی قمندان کله چې له افغانستان ووت نو د پولې په څنډه کې په خپلو شونډو کې څه وویل خو هیڅکله په تاریخ کې افشا نه شول. مورخین وایي ګروموف چې کله افغانستان پرېښود نو ترخه موسکا یې په شونډو راغله، هغه موسکا چې د یوه مات جنرال په څیره کې راڅرګند شي.
تاسو له پیغامونو
دا بشری مرستي د راستونکو تمویلونکو ته یو درخواست دی چې دا مرستي باید د کار په مقابل کې توزیع شي. یو خانه وطن کې لږ آبادی پیدا شو او بیا خلکو مستحق خلکو ته ورسېږي. د اوسنی شکل نقد توضیح کول دا پته نه یو څه کېږي خو آینده نه لري. دا به ښایي چې د بانک جهاني له لارې مصرف شي او هماغه پروژې نیمکاره پروژې یا نوې پروژې ډیزاین شي او هماغه پروژې مخکې یوسې خلکو پکې کار پیدا شي، خپله مستحق خلک کار ته راځي او دا په ډېر یو اساسي شکل وویشل شي. په دغه شکل چې اوس وشو کېږي د کې اتمان مستحق خلکو ته نه رسېږي. زما دا نظر
چورجان په پنځو میاشتو کې د دوو میاشتو معاش به نو خود را کوي مشته، مګر سل فیصد چیرې اجرا شول؟ په پنځو میاشتو کې د درو میاشتو معاش چې زور د اسد د میاشتې معاش و چې هغه د زاړه حکومت پر حساب مشته را کړل شو، مګر سست حکومت په دوران کې و مامورینو ته صرف په دوو میاشتو معاش رسېدلې دي. نور بس هغه نور پاتې دي. هېڅ ولایت کې که اجرا شوي وي خو په زموږ په ولایت کې چې موږ یې نشو درته ویلی چې یو سرحدي ولایت دی نه دی اجرا شوي، نو زموږ پیغام دغه دی چې څه واوري او دغه زموږ ماشینه راته اجرا کړي هغه د پاتو میاشتو د هم
دغه موږ مهاجر دلته پراته د دغه حاجي نجار په کاسته کښې موږ ږغ څوک نه اوري. دغه چې دې ماشي وبېښو دې بده پاتې وي ویخته په خیمو کښې مو ژوند دی د کندهار د درې میاجې سره، نو دغه زموږ ږغ دې د لوی مقامه پورې ورسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې. ورزو لنډ خبرونه له اسدالله لودین اورو.
د امریکا د ولسمشر مرستیاله د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره د کیدونکي چلند په اړه اندېښمنه ده. کامله هرس وایي د هغه څه په اړه چې دوی پوهیږي طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی، خو طالبان بیا د ښځو او نجونو حقونو ته ځان ژمن بولي. په کندهار کې د شیعهګانو د یو جومات ملا امام او درې لمونځ کوونکي د چاقو په ګوزارونو ټپیان شوي دي. په پکتیا کې څه باندې 800 بېوزله نجونو او هلکانو ته د وړیا ژمنیو زده کړو زمینه برابره شوې ده. د ساینسي مضامینو لیک لوست او انګلیسي ژبې د زده کړې د زمزم په نوم د لوړو زده کړو یو خصوصي بنسټ لخوا ورکول کیږي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د نورین خصوصي ټلویزیون د امتیاز خاوند محمد عارف نوري ظاهرا د طالبانو لخوا په کابل کې پرون نیول شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کرکټ تر 19 کلنو د کم عمره آسیایي جام په ترڅ کې د افغانستان او هند لوبډلې مخامخ شوي دي. افغانستان تر اوسه په 130 اورونو کې 130 منډې کړي او درې لوبغاړي یې له لاسه ورکړي دي. ټاکل شوی چې د 2015 کال اټومي تړون د بیا احیا کېدو لپاره له ایران سره مذاکرې نن په ویانا کې بیا پیل شي. د اروپایي ټولنې د مذاکراتي هیئت مشرې اندریکا مورا تیره اونۍ د دغو مذاکرو د بیا پیل نیټه اعلان کړې وه. او د سعودي عربستان په مشرۍ اطلاف پر حزب الله ډلې تور ولګاوه چې د یمن له حوثي یاغیانو سره پر عربستان د میزایلو په توغولو او د بې پیلوټه الوتکو په حملو کې مرسته کوي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
سلامونه او نیکی هیلی، زه صفی الله ستانکزایم و یو بار بیا د ازادي راډیو د غونیز بحث ته ښه راغلاست وایم. له پاکستان سره د افغانستان اوږده څه باندې 2600 کیلومتري پوله د لسیزو په اوږدو کې د ناامنیو، بریدونو، قاچاق او لسګونه نورو پیښو شاهده پاتې شوې. په تیرو 20 کلونو کې د ډیورند فرضي کرښې له هغې غاړې د افغانستان په سرحدي سیمو له هغې ډلې د کونړ، نورستان او ننګرهار په سرحدي ولسوالیو، همدارنګه د کندهار او په دې خوا په خوست کې هم په ځینو سرحدي سیمو باندې د پاکستاني ځواکونو لخوا راکټي بریدونه او دې خواته راتګ شوی دی. اوس چې طالبان هم واک ته رسیدلی، هغه ډله چې د راپورونو له مخې کلونه د پاکستان له ملاتړ برخمنه وه، بیا هم د افغانستان دغه سیمې ناکراره دي. په وروستیو څو ورځو کې د کونړ په سرحدي سیمو باندې د ډیورند فرضي کرښې له هغې غاړې سلګونه توغندي راویشتل شوي چې پکې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي او تر څنګ یې ګڼ مالي زیان رسېدلی دی. په همدې ارتباط د ازادي راډیو په دغه اونیز بحث کې خبرې کوو چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره بیا هم دغه بریدونه ولې نه دي درېدلي، پاکستان اصلا د دغسې بریدونو په ترسراوي باندې څه غواړي، څومره افغان ولس زیانمن شوی دی، باید څه وشي. دا ټولې پوښتنې به له خپلو میلمنو کارپوهانو سره مطرح کړو. له هغې ډلې ښاغلی احمد خان اندړ، سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه، همدارنګه زردشت شمس چې پخوا په پاکستان کې لوړ پوړی افغان ډیپلومات و، دوی دواړه زموږ په پروګرام کې میلمانه دي. احمد خان اندر صاحب وصل شوی دی، ښاغلی شمس به هم راشي. لومړی پوښتنه به له تاسو کاندر صاحب، لکه څنګه مې چې وویل اوس خو طالبان هم واک ته رسیدلی دي، هغه ډله چې کلونه د پاکستان له ملاتړ برخمنه بلل کېده، نو پاکستان بیا ولې دغسې بریدونه کوي، اصلا څه غواړي؟
سلامونه ښاغلی سنیده صاحب تاسو ته، خپلو ټولو د تاسو د راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. پاکستان زمونږ هغه ګاونډی هېواد ده چې اویا کلن عمر لري، او دا هغه سیمه ده چې د انګلیسانو ټول وخت د خپلو مقاصدو لپاره استعمال کړې ده، او هیڅکله دې ته موږ یو هغه ټینګ هېواد یو تاریخي هېواد نشو ویلی. راځم زمونږ د هېواد پاکله په دې 15 کلو کې دوی د افغانستان د جګړې په مختلفو برخو کې چې مختلف حکومتونو دوی دته مواد سوخ پیدا کړی دی، او دا جګړه تازه ساتلې ده. اوس چې طالبان واک ته رسیدلی، او داسې ګمان هم کېده چې دوی د طالبانو همیان دي، خو زه د یو نظامی افسر په توګه ویلی سم چې پاکستان ته دا مهمه نه ده چې په افغانستان کې د چا حکومت دی. دوی کوشش کوي خپل مخو اهداف ته ورسیږي، دوی ته هیڅ نو دولت مشروعیت نه ورکوي، یوازې خپل د مخو لپاره کار کوي، نه د طالبانو دوستان دي دوی، نه د پخوانیو مجاهدینو، او نه د پخوانیو خلقو پرچم د دورې سره دوی کوم دوستي درلوده. دوی د افغانستان د خاورې، د افغانستان د خلکو دښمنان دي. هیڅکله یو قوي حکومت، یو قوي افغاني دولت نه غواړي. نو د دې لپاره دوی د زموږ د جګړې نه استفاده کړې ده، په ډېرو دغه د ډیورند ملحوسې کرښې نه په ډېرو ځایو کې ډېر وړاندې راغلي. حتی داسې ویل کېږي چې په پکتیکا کې سمکونیو کې دوی 10 کیلومتره وړاندې راغلي دي، او د ښاغلي پخواني ولسمشر اشرف غني په وخت کې هم په کونړ توغندۍ راورولې چې ټولو نړیوالو هم ورته کتل. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو زموږ سره تعهدات هم درلودل چې زموږ له سرحدونه به دوی دفاع کوي، مګر ټولو پر رڼو سره ورته کتل، او دوی توغندۍ ورولې، زموږ خلک به جای کول، حتی کوشش کوي چې وړاندې راشي. ځینې ځای کې خپل تذکرې چې ورته ویل کېږي هغه یې ویشلې دي. ډېر مقاصد لري دوی، په دوه مخه درې مخه سیاست کوي. تاسو وینئ چې په نړیواله کچه باندې د طالبانو حکومت ځینې ځای کې په خپل سر لابي هم کوي، مګر اوس د حالاتو کړکیچولو لپاره تاسو وینئ چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، او د افغانستان خلک په یو اقتصادي تحریم کې دي. دوی بیا د خپلو توغندیو ورولو پروګرام شروع کړ، تر هغه لوځ نه په استفادې سره کوشش کوي چې د افغانستان په حکومت باندې دغه کرخه په داشان په رسمیت وپیژني، چې موږ ورسو او دا وکړو چې تاسو ولې توغندی یا ولې له خط نه مخکې راغلي، چې دوی دغه خط معلوم کړي. په دې کې باید افغانان ډېر افغاني چارواکي باید ډېر اساس وسیږي. دوی کوشش کوي چې توغندی وري تر هغه زموږ هیاتان ورسي، او د خط پر اسمت پرژندل خپل د خط معلومول دي. نو په د ګندمک په ماده کې، په ماهده کې دا څرغلی یو ماده ده چې دغه خط باندې باید 4 کیلومتره اخواته د پښتونستان خواته، او 4 کیلومتره د افغانستان خواته هیڅ نو پوځي پوسیو اړي نوي، او دا سیمه به آزاد قبایل یادېږي. خو لبه د مرغه چې د پاکستان حکومت زموږ د جګړې د حالات او د مختلفو دولتونو تعاملات او بدلونونو سره دوی خپل استفاده کړی دا کني د ډیرند کرخه قرارداد په 1991 کې پوره شوی ده او دا دریدش کړه کی چې وخت هم تیر ده.
بلې ښاغلی اندر دی تاریخي مسایلو ته بیا راشو، خو زه وایم چې دغه بریدونه خو دا شل کال وشول، تیر حکومت خو پر ځای وو، ډیپلوماتیکي اړیکې او چارې وې، ټول نړۍ هم رسمیت پیژندل، اوس طالبان هم که څه هم چې دوی واکمندي خو هغه نړیوال رسمیت نه لري، مګر دغه بریدونه ولې مستند نشول، ولې ملګرو ملتونو ته شکایت و نشو، لزګونه بېوزله خلک په دغو سیمو کې هغه خلک چې دغه بریدونو نه عمل ته پاتې دي یا وس نه وچرا وزي یا په خپلو پټیو بس کاروندو کې لګیا دي کار کوي او خپل روزګار چلی، دوی مړه او ټپیان شو، مالونه او څاروي تلف شول، کورونه وران شول، دغه بریدونه ولې مستند نشول د افغان حکومت لوري؟
تاسو ویني چې په هغه وخت کې هم پاکستان ته د افغانستان حکومت ډېر ضرورتونه درلودل، اول ته د سولې پروسې روانې او د پاکستان همیشه د افغانستان حکومتونه له خو ګوتې نیولې دي او د افغانستان حکومت هم هلته نړیوال ځواکونه پراته وو او ډېر یو ضعیف برخود په ځاکله وکړ، کنه باید له دوی سره متقابل عمل اجرا کړی وای تر هغو دوی د بیا ځلی لپاره دا ځنه نه وای کړی.
خغله اندر زغواړم وایم چې تاسو د متقابل عمل یادونه وکړل، د طالبانو لوی درستیز قاری فاسیودین فطرت څور از مخ کې د ننګرهار سره د سیمه توره غالي او پرون هم فکر کوم پکتیکات تللی او الټ څرګندونی کړی دی، د پوار ور ویل دي چې موږ له پاکستان یا له دغه گاونډي سره خیاړی کې غواړو، خو که زموږ په خاوره باندې ار څوک تیرایو کې جواب ورکو، د دفاع وزارت د دوی ویاندم ویلو چې موږ دغه د کونړ ورستیو بریدونو جواب ورکړی دی، هلته په سیمه کې هم قمندانانو ویلي چې جوابونه ورکړي دي او ویډیوګانې ښکاره شوې دي، یا لاغې ډلې دغه اغزن تارم دی ورټول کړی دی په ځینو سیمو کې، مګر ځینې د طالب مشران بیا مثلا د دوی د بهرنیو چارو وزیر بیا له پاکستان سره ښې اړیکې غواړي، دغه مسله یې نه ده یاده کړې. په جنوبي سیمو کې یو بل قمندان د پکتیکا یا پکتیا فکر کوم هغه ویلي دي چې د پاکستان ستاینه کړې او صفتونه یې کړي دي، د دوی د دغې د دوی په خبره کامیابي کې ویل چې پاکستان لوی لاس درلوده. دغه دوه دریزونه دي، یو یې ښه صفت کوي او بل وایي چې که په موږ بریدو کوي بیا به مو نه پرېږدو، ولې یوه خوله نه دي فکر کوي او څه باید وکړي دوی؟
ګوري سړی صاحب، دا موضوع یو بینالمللي موضوع ده، د سرحد یا د خط د دغه ډیورنډ کرښې یو بینالمللي موضوع ده چې دا باید حقوقي اړخ لري، دا باید د ملل متحد سره د افغانستان حکومت وږي، متاسفانه چې اوس افغانستان په یو بل حالت کې ده، او راځم دې ته چې پاکستان هم د تیر وختو کې خپل جاسوسان لري، حتی په طالبانو کې خپل نفر لري، ځکه دوه خولې دي، دوه رقم ویناوې موږ اورو، مګر هیڅکله به افغانان خرڅ نشي او دا دوی نشي کولی چې زموږ د سرحد نه په خپل یا د خپل ډیورنډ کرښه نه په خپل ګټه استفاده وکړي. د طالبانو حکومت هم نوې ده او د جنگل طریقې کوم وایو، موږ تر اوسه پورې داسې منظم او دونو چې پاکستان دی ورته مقابل کې جنگي، خو د افغانستان سره خطو یا دغه د ډیورنډ کرښه یا د افغانستان نور سرحدونه ټول وخت افغانانو عام خلکو ساتلې دي، هغه هیڅ کله اجازه ونه کی، او دلته زما نظر باید د طالبان اسلامي امارت ملګرو ملتونو ته او نړیوالو ټولنو ته بیا ته مراجعه وکړي، ځکه پاکستان هیڅ کلم پاره من کینی، ولو کدلته هر قسمه حکومت راشي دوی د هر افغاني حکومت په ضد باندې کړکی چونه جوړوي، تورستي ډلې جوړوي په سرحد کې، د سرحد یا د خط موضوع د دې لپاره دوی تازه ساتي چې د افغانستان لوري که هر دولت وي دغه د ډیورن مرخصه خطه چې وخت پرسوي دا په رسمیت سره پیژني. تاسو لري زموږ ډیرو چارواکو زموږ ډیرو ډیپلوماټانو زموږ ډیرو سفیرانو چې پاکستان کې کار کړی په دې ورسوي کې په میډیا کې هم دا خبرې کوي چې پاکستان دولس غوښتنې درلودي، دولس غوښتنې کې درې مهمې غوښتنې، دوه مهمې همدارې چې د ډیورن د کرښې په رسمیت پیژندل دي او د هندوستان سره د افغانستان روابط خطا کول دي، نورو هغه نورو مادونه هم خبرې ما، حتی دا هم دوی ویلي دي چې د افغانستان سیاسي دی په میډیا او کې د پاکستان په ضد باندې خبرې نکي، نو دوی غواړي زموږ سیاسي خارجي سیاست هم په لاس کې واخلي، زموږ د مادونو استخراج یا قراردادونه هم په لاس واخلي. دوی ډېر خوبونه لري، خو دا خوبونه به په اوبو کې لاو شوي دي او نور به هم لاو شي. یوازې د توغندیو ویشتل دا د موږ د خلکو نفرت نور هم د پاکستان د دغه نامنهاده حکومت په ضد باندې پاروي راجیګوي، نور هم نفرت را پیدا کی.
مننه کوم ښاغلی احمد خان اندړ چې تر دې دمه په دغه پروګرام کې را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، په دغه اونیز بحث کې په دې باندې خبرې کوو چې د پاکستان له لوري وروستي توغندیز بریدونه په څه معنا دي، د طالبانو حکومت باید څه ډول غبرګون وښيي او څه کول پکار دي په دې ارتباط باندې. د ویلو ده چې د جمعې په ورځو باندې، یعنی دغه اونۍ په همدغه څو ورځو مخکې، د ډیورند کرښې له هغې غاړې د کونړ په څو ولسوالۍ له هغې ډلې شلتن باندې سلګونه راکټي بریدونه شوي دي. دغو بریدونو څو ساعته دوام کړی دی. د طالبانو سیمه ییزو قمندانانو ویلي چې دغو بریدونو ته یې په وخت باندې ځواب ورکړی او دوی چمتو دي که احیانا دغسې بریدونه دوام پیدا کړي نو دوی به یې ځواب کړي. د
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
اوریدونکو، زموږ د پروګرام یو میلمه تازه را سره وصل شوی، ښاغلی عزیز الدین معارج. البته ښاغلی احمد خان اندړ به په څو دقیقې وروسته بیا په دری پروګرام کې بیا هم له موږ سره ګډون ولري، خو اوس ښاغلی معارج راغلی. ښاغلی معارج، مننه چې ټلیفون مو واخیست. زموږ پروګرام په دې چلیده چې د پاکستان دغه تازه بریدونه چې اوس بیا پیل کړي دي په کونړ او ځینو سره د سیمو باندې، دا په څه معنا دي؟ اوس خو طالبان چې دوی کلونه په ملاتړ باندې تورن او په افغانستان کې حاکم شوي، نو دا بریدونه ولې کوي؟
ډېره مننه. زه بیا هم تاسو ته تحقیقي همکارانو ته او قهرمنو اوریدونکو ته له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګور د پاکستان اصلا یو مجري هېواد توګه باندې غرب هغه پروژې یا په ټوله کې ناتو امریکا چې هغه پروژې په سیمه کې پلی کوي، د پاکستان د یو مجري هېواد په توګه باندې دوی ستراتیژیک ملګری دا بنامې مخته وړي. د کونړ بمبار تقریبا د اوس مثلا ډېر پخوانه ده، د کرنیل صاحب د وخت نه پیل شوی، په تدریجي ډول باندې دا بمباریږي. دا لا داس دغه سیمه تخلیه کوي، د سیمو ته امر دی چې دا سیمه تخلیه کړي. دلته خر پروژې دي او د نورو پروژې دي چې مثلا کېدای شي دلته دا شان یا نور اټاد تراوري چې پچې کی او کرا کرا دی کوای چې وخیږي د پامیر سرچینو ته او تا کوای چې د ساجی نقطه کې دا شان چې پچې کی او رادار ناس کی ته کده کونړ داسې مچدا دلته د غرو کې
خغل مارج. دغه د کونړ بریدونه خو د داعش تر ظهور یا راتګ مخ کې دغه شی یو د شل کال روان دی. دوی نو فکر کوي تر دې وراخو اساسي هدف څه دی چې کوي؟
کله چې دا بریدونه شروع شول دا د شل کال نه دی، فکر کوم له دا تقریبا نه هم کار دی خاطر شروع شوی دی. په همدغه وخت کې چې کله دغه بریدونه شروع شول، وروسته کراکتر داعش مې سره راغی په عراق او په سوریه او په جګ کې داعش کراکتر ظهور وکړ او بیا سره کې ولیدل څه په توره بوره او په پاسر په شنګار او په نګرا په دې جګ کې ولیدل څه داعشان. دغه سیمه د تخلیقي بل لاس او اهداف نه لري، دا د طبیعي وبسته ما وخت ذکر وکړ چینی دي او که چیرې بیا که څه مشکلات ډېر زیات پیدا شي که خوراکي توګه تا کوي چې له جازو لالولاد ته کنه ورته یک مالات ورکړي. دا چې په پنجابیانو ته هر کار کې زور کول کېږي، دوی هوښیار دي په دې چې دوی خپلو ګډو ته هم ګوري. دې کې اوس مثلا پروژه ورکړي دا سیمه تخلیه شي، باید خلک د جینه په ډول باندې ووځي او د مشکوب ډول باندې کسان راځي. پاکستان په دې کې خپل کار هم کوي ځکه چې څرګند را روان دي. د ازغان تر مسول تقریبا په وجه کې کړل چې هغه ستي د دوران فرضي خالي کرخه سره جوړ شوی و او بیا ته آیل نقطې تقریبا 150 متر یا 150 کیلومتر رانه به دا ډېر ځاپ وړاندې راغله. د افغانستان خاوره چې خاوره خو تر ټکه په لور خو دوران د فرضي کرخه به خواته وړاندې راځي تر د کونر اوبو پر را د کونر سینه پورې راغله. یعنې په دې لړ کې چې دا پروګرام مخته به استفاده کوي، نور د کونل د بمبار کوم خاص یا لا تو خاطف نشته. دغه نقطه پامیر نقطه پامیر خورنه نیول دغه سیمه چې ځنګلي سیمه ده اته وبو موجی چینی موجی اسکر خزوت بل لک دلیل نه ده.
مننه کوم ښاغلی مارج تاسو په لاین کې پاتې شئ، زموږ د پروګرام یو بل میلمه هم اوس راسره وصل شو، ښاغلی عبداللطیف متین د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکی او د نړیوال امنیت او نړیوال حکومتولۍ کارپو. متین صاحب، له تاسو هم دغه پوښتنه کومه چې بیا په کونړ او ننګرهار او ځینو سیمو کې د پاکستان لوري دغسې بریدونه شوي دي چې خلک یې په تشویش کې کړي دي، علت یې څه دی او تاسو څه ارزونې لرئ په دې ارتباط؟
لومړی خو تاسو ته معارض صاحب ته او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مننه. دا نو ډیره زړه موضوع ده، نوې موضوع نه ده. دا نو لکه څنګه چې معارض صاحب شرح ورکړه، کله چې د ډیورنډ فرضي کرښه هغه قرارداد لاسلیک شوی دی، د هغو رئیس دا مشکلات شته دي او دا به دوام هم ولري. خو ځینې مهم ټکي چې زه باید یاد کړم تاسو د اوریدونکو د پام وړ، هغه دا دی چې د پاکستان حکومت تل داسې کوشش کړی دی چې په دې کرښه باندې یو څه ستونزې پیدا کړي او مسائل لږ مغلق او پیچیده کی، او پاکستان ته ډیر بریده پورې په ډیر غلط پوهې غلط تفاهم سره وړاندې روان دی. که تاسو متوجه اوسئ، کله چې امارت اسلامي د افغانستان واک سکل د اگست په میاشت کې په لاس کې واخیسته، د هغو رئیس د طالبانو حکومت نړیوالو ته داسې ورښیي چې ګویا طالبان د دوی د لاس آله ده او دا د دې ډیر لوی اسهو اشتباه ده. په دې چې د جنگ د علم د لحاظه کو ګوروزه پیغم چې اوریدونکو به ځینې په همدې نظر هم وي، خو زه بیا په بل نظر یم. په دې چې د کډغه سه هم وي مشکله ده. په دې چې د جګړې د علم په هون کله چې دوی دا فرق د هغه سره پیدا کوي، کله چې دوی په فرق دی یو جنگیالی او یو سرتیری باندې غږیږي، هغه ته بیا فرق ډیر واضح کیږي چې د طالبانو د تحریک د اومبخه تاسو نو غږ لرئ؟
او زه تاسو غږ لرم. او او او
بخښنه غواړم چې مزاحمتونه وکړم. نو مشکلات ستونزې شته دي، خو زه په خپل نظر ورته په دې ګورم، خبره به مې راټوله کړم چې د طالبانو ځواکونه تر اوسه هسې یو منظمه اردو او ځواک نه لري چې دوی د قوانینو او د نظامي اردو تعلیمات او د تعلیمات نامې اساس کار وکوي، در حالی چې د پاکستان غاړه دغسې ده، اساکر یې د تعلیمات نامې او د امر او د حکم تابع دي، در حالی چې د طالبانو ځواکونه دغسې نه دي. طالبان ځواکونه اکثرا داسې دي لکه محلي ځواکونه، څه چې پېښه ولګي ښه لګي، څه چې بېبده ولګي زر اجراعات کوي. په د سرحد کې پراته د طالبان ځواکونه دا لکه محلي ځواکونه داسې دي. دوی ته د پلرو د نیکونه د ډیورنډ د کرښې د کرړنې کرښې په اړه تاریخ ورته شرح شوی دی، ورته ویل شوي دي چې دا د افغانستان په زړه تېر اغزن تار دی. نو پاکستان دا ډېره لویه اشتباه کوي چې فکر کوي چې د طالبانو په ملاتړ سره به دوی وکولی شي چې د دې فرضي کرښې موضوع حل کړی شي. حال دا چې په سرحد کې پراته د طالبانو قواوې کېدای شي چې محلي قومندانان یې په خپل سر یو تصمیم ونیسي او په خپل سر اجراعات وکړي مخکې دې نه چې مرکز ته اول ورکړي.
بله، مننه ښاغلی متین. ښاغلی مارج، لکه څنګه چې ښاغلی متین یادونه وکړله، دغه سې په سیمه کې دوی اجراعات کوي، په کونړ کې ویلي دي چې بیرته موږ ډزې کړي دي، مګر وزیر د خارجي د دوی بیا وایي چې پاکستان سره موږ ملګرتیا لرو. په پکتیا کې یو بل قومندان د خپل دغه ورستی راتګ کریډیټ هم پاکستان ته ورکوي، ترې خوشاله دي. ځینې نور بیا مثلا د دوی لوی درستیز وایي که په موږ برید وکړي نه مو پرېږدو. دغه سي دریزونه د دوی مختلف دي، ولی یو دریز نشي کېدلی چې یو مستحکم او واحد دریز ولري.
ګوره درسن دغه دریزونه عام فریبی ده، یعنی خلک ولول دي یا مضبوط مصرفول دي او د خلکو پام لری کول دي. لومړی دا چې دا بریدونه خو مکه مګیا د وریو کړل چې لا تو دلایل د موږ په نظر باندې د متین صاحب نظر مکرام ده، مختلف نظریات دي چې او باندې کیږي. خبره په دې کې د دولت د طالبان دی او امارات او دولت په اساس د مستقل هیواد په توګه باندې لومړی خو داسې دوی نشي کولای مثلا برید به ته جواب تر هغه اندازې پر ورکړي دوی به ته پنجاب ولي راټکه پور د افغانستان خاوره ده، او که چېرې دوی بریدونه کوي بیا هم د پښتنو په سیمو باندې کیږي او پاکستان د خدای بې تفاوته پښتون پښتون مړ کیږي. که دوی چېرې برید کوي خو بیا هم خپله خاوره بېرته ولي. نو په کار داد او بل دا خبره ده چې انډول هم د پوځي لحاظه وسلو لحاظ باندې برابر نه ده. صحیح ده چې بدون له وسلو د افغانستان حماس ته که دا اوس اعلان وکړي پاکستان سره جګړه اعلان کړي دا تم متم سره پاکستان ایسته کولی شي، ځکه افغانان دا تاریخ قدره ده چې پخوان چې انګریزان راتللي راتلله ډېره مدر نه وسلو سره موږ سره پوره وه په اصفهان هم چمله وسوله تقریبا هغوی سره توپ او ډېر مجه شپېته زره عسکر شاه حسین صفوي راولېږده. د شاه محمود هوتک سره 15,000 کسان وو، 8,000 په اول جا حمله کې په توپو باندې له منځه لاړه. ډېر محدود واړه کسان څو ولس سره او سره حرکت یې وکړ لاړه تر اصفهان پورې ورسېده. دلته یعنې همت په کار ده، نور اردو نور خلک چې دي هغوی تر خپل مرګ پورې جګړه نه کوي، کله چې زور فشار پر راشي په شاتګ باندې کوي مارم افغانان تر ډېر قوته پورې جګړه کوي. او په دې سیمه په دې لاره باندې بیا دي احمدشاه دوراني په وخت کې جګړه تر ډېری پورې معلومه ده، دوی هر څه ښکاره دي. نو بنام دولت په کار ده چې یا رسمي توګه د جګړې اعلان کړي او یا د ملګرو ملتونو سازمانو نړیوالو حقوقي ادارو ته په دې اړه باندې شکایت وکړي په واضح توګه. تفاهم موجود دي، لکه د کرزي صاحب په وخت کې د اشرف غني په وخت کې دلته تفاهم موجود و او دا سیمه تخلیه کېدل دوی په کې لاس و زیادی چې خلکو ته ورسي مرسته هغه وکړي. دوی خپله هم کوشش کوي چې حکومت له سیمې نه وباسي او دا کار یې کړی ده. رینجر موټرو په د اردو دا ځای تخلیه کولو ته روان و کومک ورسره کوه، که اوس هم داسې یو مسله وي هغه جدا کړه او دا چې افغان ته راواخلو لرې که به دې خواته راوړه بیا مطبوعاتو که دانه کېږي که چېرې افغان تار نه مني لامیه ورکړه په رسمي توګه باندې وزارت خارجه دې لامیه ورکړي دغه
بله مننه کوم ښاغلی مارج. ښاغلی متین، لکه څنګه چې ښاغلی مارج یادونه وکړه، پخوا د راپورونو په اساس ولسمشر پخواني ولسمشر کرزی هم ویلي و تعامل دا و چې یعنی هغه به بریدونه به ځکه نه کوي چې اخوا ته هم پښتانه دي او نه غواړي په دې شکل باندې دغسې نفاق رامنځته شي. فکر کوي هغسې ښه ستراتیژي وه که اوس باید دغه حساسیت ته په پام دسي او لاره ولټول شي، یا د اقل په سیمه ییز او د دوو حکومتونو په سطحه باندې چې دغه مسله ودرېږي او حل لار ورته پیدا شي.
ستانه نه داسې نه ده، دا د پښتنو موضوع نه ده، نه پښتانه پکې غیر لیدونه چې دا ستونزه د پښتنو په سینه تیره ده، پښتانه نور پکې واک نه لري. او دا زه د یو پښتون په صفت دا اقرار کوم چې دا ډېر د تاسف ځای دی چې پښتانه دومره بې معلوماته دي په دې اړه چې فکر کوو چې فقط همدغه څومره چې د سترګو نظر کار کوي زموږ نه دید مغمره دی، زموږ دید هیڅ کله فراخ نه شي، هیڅ کله د افغانستان نه د باندې فکر نه شو کوي، په دا سیمه فکر نه شو کوي، په نړۍ فکر نه شو کوي. دا د افغانستان ستونزه نه ده، دا د پښتنو ستونزه نه ده، دا نړیواله ستونزه ده، دا د سیمې ستونزه ده. افغانستان مدام د یو سپر په صفت استفاده شوی ده، کله چې په انګلیسي کې د ګریټ ګیم بولی په تاریخ کې دغه لویه لوبه چې د روسیې او د انګریزانو د برتانیې ترمنځ رامنځته شوه، افغانستان انګریزانو مدام د خپل سپر په صفت ګټه ترې اخیسته. دغه اوس عین قصه ده، خو لږ په واړه توګه په واړه اندازه چې افغانستان اوس د پاکستان او د هند ترمنځ د سپر په صفت استعمالیږي. دغه اوس پاکستان چې دومره زحمت وباسي په افغانستان باندې کوشش کوي چې ستونزه پیدا کړي، د دې لپاره چې دوی غواړي چې د هند نفوس په افغانستان کې کم شي او هند همدغه شان هند ته به هم ډېر د دوست په سترګه نه ګوري، هند هم خپلې ګټې لري، دوی غو د پاره جنګیږي. نو هند بیا د دو د پارچې د پاکستان نفوذ په افغانستان کې کم کی خپل اجراءات کوي. نو دا د کومره وړه مسله نه ده، خصوصا اوس خو یو څه کله چې د طالبان اسلامي امارات افغانستان نیولی دی، دلته بیا یو څه نور علاقه مندي د سیمې د چین پیدا شوې ده، چې اوس عمران خان د افغانانو په نمایندګۍ په استازیتوب چین ته او نورو نړیوالو تجارتي ملکو ته ډاډ ورکوي چې طالبان زموږ تر حکم لاندې خلک دي، طالبان زموږ خبر مني، تاسو راځئ مونږ تاسو ته تجارتي لارې پرانیزو.
ښاغلی متین که خبرې مو راټولې کړې چې یو دقه وخت لرو، بیا به مارج صاحب ته وخت ورکړو چې وروستی پیغام وایي. مهرباني.
مننه. د ما خبره نهایي امدادي چې دا د سیمې مسئله ده، نه د
کور مو ودان. ښاغلی مارج، تاسو وروستی پیغام به مو اورو په دېرش ثانیو کې، لطف کوئ. مننه.
بالکل، دغه مسله څنګه چې متین صاحب وویل، د پاکستان حکومت یا موجي حکومت ته دا اصلي ادرس ته د مراجعه او سیلل عوامل د به تشخیص کی چې دا سیم غل بمباری کله چې سیلل عوامل تشخیص د مسول کسره دا انګریز د امریکا د سر په خبره وسی، او د دوران مسله حل ول غواړي او پاکول غواړي د نن د دوله سعودي نګم کال د نومبر په دوله سم چې دا سی او خیالي کرخره ما سره دا او دا هم یو په صوبه وطنات
ډیر مننه کوم.
د عمران خان د مورته مور دوران په منځ کې دا دراسې انګلیسي سره د خبره سپینه کې استفاده کی
بله. مننه کوم ښاغلی مارج. مننه اوریدونکو، تاسو نام چې د ازادي راډیو د غونیز بحث مو تر دې ځایه تعقیب کړ، ښاغلی احمد خان اندړ، ښاغلی عبدالاتیف متین او ښاغلی عزیز الدین مارج هم له موږ سره په دغه پروګرام کې ګډون درلود. دوی د کونړ او نورستان په ځینو سرحدي سیمو د پاکستان پر وروستیو بریدونو باندې خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړ.